درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په ترڅ کې به د موسیقي پروګرام هم واوري، خو په لړ کې خبرونه او نور موضوعات هم لرو. لومړی د دې سات خبرونه، د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د امریکا باندنوی چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي، او د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانیسته. د خبرونو تفصیل، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د دولت مرکزی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. دغه وزارت په حواله له مایک پمپیو سره د تیرې شپې په کتنه کې د دولت مرکزی پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی موافقې خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم ورسره وو، پرون په قطر کې د طالبانو له مرکه کوونکو سره هم وکتل. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي لکه چې امر الله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی، په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د ښاغلي صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې د پیښې ډېرې وې.
د اختطاف په پیښو کې اویا پسلو کې کمواله راغله، دیرش پسلو کې د قتلونو پیښې کمې شوې دي، سلګونه مجرمین نیول شوي دي. په کابل کې د موبایلو د غلا نه نیولې د جرم او جنایت سازمان شوي شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتېدلي یا ځینې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډېره کمې شوې، خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون په کابل ښار کې په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرشوبله واوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان ووژل او درې نور ټپیان کړل. د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چاودنه تیر ماښام د هرات اسلام کلا پر لویه لاره پر یوه سراچه موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچه ډوله موټر د خطرو له کبله درې ملکي هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والی ویان جیلانی فرهاد همداراز رسنیو ته ویلي ماین د وسلوالو طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټ کام پرون شنبه وویل چې په منځني ختیځ کې بی 250 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. سینټ کام د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې تشمن دی. د سینټ کام عمومي قومندان جنرال ګریګ ګیلوت په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې دوه بی 250 الوتکې له شمالي داکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روانې شوې دي. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي ډلې له لوري اقامه شوې دعوه رد کړه. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې غوښتنه کړې وه چې هغه میلیونونه رایې دي به اعتبار اعلان شي چې د پوستي له لارې استول شوې دي. خو د ایالتي محکمې قاضي ماتیو براتویلی د ډونالډ ترامپ انتخاباتي ډلې بي سند او د ګمان پر اساس حقوقي دعوه اقامه کړې ده. د شاغلي براند په وینا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یوې رایې بې اعتباره کول هم د منلو نه دي. په پنسلوانیا ایالت کې د جو بایدن رایې تر خپل سیال ډونالډ ترامپ 80,000 ډېرې دي. په اروپا کې د کورونا وایرس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمش راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده، او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه شته. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به راتلونکې اونۍ د کرونا وبا د وضعیت په اړه ملت ته وینا وکوي او ممکن په خپل هیواد کې یو شمېر بندیزونه چې د اکتوبر له 10مې څخه پیل شوي لیرې کړي. په جرمني کې په دې بحثونه روان دي چې بندیزونه تمدید شي او کنه. په دغه هیواد کې د روانې میاشتې تر پایه پورې بندیزونه اعلان شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې له مهالویش سره سم د دسمبر په 2مه ټول بندي ختم کړي. ګومان کېږي چې د کریسمس په رخصتیو کې به د کرونا مثبتې پېښې په بېساري ډول ډېرې شي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کرونا وبا له کبله د اوشتې اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته. شاه سلمان په ریاض کې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پرانیستون کې وینا کې ژمنه وکړه چې دغه ډله به پر دې ستونزې د غلبې لپاره د نړیوالې همکارۍ له لارې تر خپله وسه هڅه وکړي. او د ګرجستان خوب ګوند د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې د لومړنیو پایلو پر اساس اکثریت ترلاسه کړی دی. مخالفانو انتخابات بایکاټ کړي ځکه هغوی ادعا لري چې د اکتوبر په 1 د انتخاباتو لومړی پړاو غیر قانوني او غیر عادلانه و. د ګرجستان خوب ګوند په لومړي پړاو کې څه باندې 48 چوکۍ ګټلې وې. د ګرجستان پارلمان 150 چوکۍ لري چې 150 ګوندونو ته ځانګړي دي او نور خپلواکو سیمایزو کاندیدانو ته. په لومړي پړاو کې 14 خپلواک کاندیدان بریالي اعلان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د طالبانو او افغان دولت له مرکچی پلاو سره جلا جلا کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وای دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني خبرو پر اړوندو موضوعاتو له ښاغلي پامپیو سره شهیدلې دي. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. ښاغلي پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوالیم د وی بریالي نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت لغړ سره په کتنې کې مایک پامپیو د غرض ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به څومره چې کولای سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یې غړي فوزیه کوپی ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا چنګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټوټر پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشې کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرې تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر وو. مایک پامپیو تیر وار په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
روزی خان د ترینکوټ شار په یو څنډه کې ژوندګړی وو. د هغه کورنۍ وایي 8 کاله مخکې آسترالیایي ځواکونو د دوی پر کلی د چاپې په مهال هغه وباشه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. نور حال د شریف الله شرافت په دې راپور کې.
دوشت کلن زوی روزی خان یا تکال مخ کی ده بحرانی زواکنو پی وچا پاکی و جلسو خو ده موری ترن نپوری دستر گوش کی ندی داری دلی ده و جلسوی روزی خان مورا و کورانه ایدعا کوی چی حقا دستر لعی زواکنو لخوا پخپل کور کی و جلسوی دی مریم وای زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوی ورځې وروسته یې د واده مراسم ترسره سي.
دلته چې ویشتلی و د دغه سر یې د تچو د چجو چرکه دی دارې وي فلم دی د اسپروت امریکان شخص راګرځېدل د اسپروت پرېښودلې وه د کوم دی خود فرما که مالا له ما نه درته ویل چې مال دغه دی سلیمان دی وي زلمی توخته د زلمی دی فلوار زلمی دی د سرور مال دی فلا دی
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
زه څه مې پکړی وه خپل کاتل غواړو څه مې پکړی وه هېڅ مې نه و پکړی کار نه په درلودې دا مې نه ورسه درلوده څه کار یې درلودې څه کار یې درلودې ناستو کرار ناستو چې مې خپله وړه کول هېڅ هېڅ ګناه نه کړل نه په د چا په کار یې په کار درلوده نه د چا په مځکه کې نه د چا په یوه کې ویشې په خپله وړیا کړل.
دا سپین سرې افغانه مېرمنه وایي نه یوازې دا چې د وژل سوي زوی غم یې دا په رواني لحظه سخته ځپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې یې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودې چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزي خان قضیه څېړل سوي وي که نه. د روزي خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک یې ډېرو سره ظلمونه کړي دي، کورونه یې ورته وځولي دي، سړي یې شهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي. په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دی په ډاګه سوی چې یا موږ د دغه خلکو سره یاده ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل ورځپاڼو تر ډېره نن دوو مسئلو ته پام کړی دی. په کابل ښار کې راکټي بریدونه او د ولسي جرګې له لورې یو شمېر وزیرانو ته باور رای. رحمت الله افغان د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي دي چې د تېرې ورځې په راکټونو کې ملکیان په نښه شول، یو ظالمانه کار و او خلکو ته د نجیب د حکومت د وروستیو کلونو یاد ورتازه کړ. په سرمقاله کې راغلي له هغه وخته راکټي بریدونو سره د اوسنیو راکټي بریدونو توپیر په دې کې دی چې هغه وخت کې به ډلو د دا ډول بریدونو مسؤلیت مانو خو اوس یې په ښکاره څوک نه مني. په سرمقاله کې یادونه سوې ده حکومت د بریدونو مسؤلیت په طالبانو اچوي، هغوی یې ردوي، داعش د بریدونو مسؤلیت مني. د لیکوال په اند دا ډول بریدونه د نورو وسلوالو ډلو کار دی خو نوم یې نه اخلي. تېره ورځ په کابل کې له دو موټرو څلرویشت راکټونه وتوغول سول چې اته تنه یې ووژل او له دیرشو نور یې زیات ټپیان کړل. هشت صبح ورځپاڼې کاندید وزیرانو ته د ولسي جرګې له لورې د باورۍ د ورکړې په اړه تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي تېرو دوه ځلي انتخاباتو د افغانستان سیاسي فضا دوه قطبي کړې ده چې تاثیرات یې په ولسي جرګه له ورایه ښکاري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ولسي جرګې ډېر کمزوري کاندید وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه او داسې معلومیږي چې پاتې کاندید وزیران به هم د باور رایه خپلې کړي. لیکوال ادعا کوي چې وکیلانو د رایه په ورکړه کې له خپل صلاحیته کار وانه خیست، بلکې د ولسمشر غني پلوي وکیلانو د ښاغلي غني کاندید وزیرانو ته او د ښاغلي عبدالله پلوي وکیلانو د نوموړي کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. ورځپاڼه دا هم لیکي چې ښایي بې پلوه وکیلانو هم جوړجاړی کړی وي. د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي و چې ځینو وزیرانو له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړې، وکیلان یې باید کارونه له نږدې وڅاري او خپلو برنامو ته یې متوجه کړي. صبح کابل ورځپاڼې لیکلي په کابل له راکټي بریدونو شپږ ساعته وروسته ولسي جرګې د امنیتي سکتور مسؤلینو ته د باور رایه ورکړه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ولسي جرګې غړیو باید د افغانستان په ځانګړې توګه د کابل امنیتي وضعیت او د امنیتي سکتور مسؤلینو برنامو ته په کتو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې وای. تیر ورځ ولسی جرګې په یو بېسار اقدام سره لس کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې.
سندرو
سندرو
میلمانه.